تعقیبوي او په نړۍ کې ایدئولوژیکو تضادونو ته لمن وهي. د غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژپو ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سائل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بیلې کړې. موږ د رډي مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی راونغاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یو غونډه د نه پریښول چې د وس رسیدي د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډه ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د دریو نورو کتابونو په اړه معلومات واورئ.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل زینه برده دی د خپل زړه، هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي مډیر خو یې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی و، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلی اوسیدونکی و چې د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو ترڅنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین مانځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناوو وروسته در محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا دور محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبه په ورځ د درې اتیا کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکتر پالوال د پښتو نوي مستر معیاري پښتو موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی و. نوموړی په اته کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ سو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1942 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل سو. استاد پالوال د ډاکټرا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی و او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وه چې د افغانستان کې مختلفو هغه ولایت تللی دي چې هغه ډېر لیرې لیرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده. په دې کې ډېر کړ په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه و، دی څو فکټوریزه شخصیت و، ښه لیکوال و، مهذب سړی و، وطن دغه و، وطن پرست و، ادیب و، شاعر و، ژپوهاند و، دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخي شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره ستر ځای بولي.
هغه ولیم شخصیت هو، په شخصیت او په اکاډمیک لیول کې او په علمي لیول کې د مملکت په سطح وزنه انتروپولوژیست و. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې موږ د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل، په خپل هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و بلکې یو مدقق شخصیت هم. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې سارے د مملکت په ساته باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبرې کولې او لدې څخه په یو شمېر ژبو ژباړې هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکو شرشار رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نیوازي پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مل ژوندو ژبو باندې چې هغه د پامیري ژبو د ګروپ دي پر هغو ټولو باندې واقعا خورا ډیر مخلصانه کار کړی دی او ډیر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډیره پاتې ده و رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسی راونغاړي.
ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال غنی رسالی او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثار شمیر تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار معیاري پښتو موږ محوه کیږو، د پښتو نوی او پخوانی تاریخ او پښتو نوی مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستی کلونه په ډیر بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیاره او نمناک خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5.
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیرونه یې ل لیکلو او ژوند سره خدای پماني وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری وو، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د ارواښه د اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر، کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی. هلته د دوی استوګنه وله د دوی نیکهګان ډېر پخوا سهیلي پښتونخوا د ژوب ښار راغلي وو، او د لې د ژوب په ښار کې په 15 اگست 1928 کې عمر ګل اسکر زیږیدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا دی بوریله لورلایل راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټله راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلای کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شوبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 18 کال پوره کېدو بعد په 2008 کې ریټایرمنټ واخستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پر لپسې 1.5 کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډېر پروګرامونه د کلم للارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو د پاره چې دی د ډرامې لیکلې دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګری لیکوال یو ادبي څانګه خلاص کړه. دا ملګری لیکوال دغه وکو چې 15 کاله پر لپسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې تنقیدي غونډې چې زه خپل هم دغه ممبر پاتې سویم. دا 15 کاله چې دلته دا ملګری لیکوال تنظیم کم کار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلی پښتونخوا دادي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زده وایم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناس چې به کېدې دا داسې ناس وي چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د بهر څخه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لر وبر څخه چې به هر څوک راتلی، هغه به دا غونډو ته ځان رسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، دا غوسه ملاقاتونه کېدلو، که د چا کتابونه چاپېدو هغه بدلې په هغه به بحثونه کېدلو، او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. دې سو واره د دې صدر پاتې سوی دی، مرستیال پاتې سوی دی، او په اخره کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، حکم رپورتاجونه چې دی، هغه راغونډ کړي وولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکړي، بڼه ورکړي، خو ژوند وفا او سره ونه کړه، او هغه دغه پاتې سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پر لپسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګری په هیڅ چې ما 15 کاله د 10 نږدې وخت تیر کړی دی، یو غونډه د نه پریښول چې د وسره سیدی د هر د پښتو د پاره چې به کم کار کوي، دا غونډې ته ځان رسوي. کبه یو د خوشحالي موخه و دلته ځان رسوي، کبه یو ملګری نه جوړ و دغه پښتن لبتلی.
ډاکټر صاحب، ارواښه د اسکر شاعر او شعر ټولګي چاپ وي، کبه شعر تفسیر کیږي، نو تاسو د هغه په شاعرۍ کې کوم رنگونه وینئ؟
د شاعر په هیڅ عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د ده د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات، او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه د څنګه د یو با عمل صوفي هم، ځکه د په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېرې اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي، او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته ووایي، تاسې د ارواښاد اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
سیرنیس کار په حواله به زدا وایم چې د لومړی کتاب چې ورنسی و چې د کوټي اکیډمي له خوا چاپ شو. ورنسی زموږ په سیمه کې ترینو متوای او ورنسی هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کیږي او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د یو دغه اثر چاپ شوی دی. دویم د نثري تخلیق چې کوم پاتې شوی دی خاطرې او نظرونه د هغه په کتابو باندې سریز دي یا کومې تبصیری چې دي هغه در اخیستې دي هغه چاپ کړي دي. دو کتاب د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دي او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوا شعری مجموعې سوی او سلو کتابونه دغه دي. نو د دا ټول شپږ کتابونه چاپ شوي وو. له دې سره د په سوو بزوم د سوو سره هم زیات دي چې مقاله چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویل دي یا په خلکو په کتابو تبصیرې کړې دي یا سریز په لیکلې دي هغه ناچاپ پاتې دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسو به دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمرګل اسکر د ځواني څخه ادبي حالې ځلې کولې او دا بنیادی طور خود شاعر وو. خو دا هغه وروسته چې د کم کارونه کړی دي هغه دومره بشپړ کار د کړی دي او دم عمره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه مشپل په سیمه کې په ډیر کم خلکو کې وینو. د ده لوی ځانګړنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د کوټي په اردو ورسپانه جنگ کې پر لپسې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکلو ته پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کال وچلې دی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلي پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې، په شمالي پښتونخوا کې، په کراچي کې، تر دا هاند پوری چې د افغانستان سره کوم ملمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کوم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی، نو ټول هغه کوم غونډه چې بکې دی، یاد غونډه بکې دی، تازيتي غونډه بکې دی، یا به چې کوم ملمانه تو دا غوسره به ناست کې دي یا په کتابو به تفسیرې وي. نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندې دي او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړ خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ موږ ته یادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ شوي دي او خوندې هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه د اکیډمیانو کار دی او دا هله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای شي چې دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي، په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی.
مننه. ورسته پښتنه مودا دا چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څه خو پښتل سي چې اسکر صاحب کوم ځانګړنه تاته ډیر اپیل کوي، نو زه به دا ووایم چې پر لپسې و نور ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورسپانې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی. ولې دا ورسپانه داسې ولا چې د 15 لکه کسانو دا کتله، نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارسی چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځنګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی، هغه وخت د ځواني ولا اولت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې، بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه دایسې په جنبش کې وساتي، دایسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې، د خپل قام، د خپل ادب د پاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند در پای پوري د هسي جاری ساتلې. خو په ډیر خوشنۍ سره چې دته د سرطان ناروغي ول او 15 مخکې هغه مرګ تشخیص کړي ول، خدای می خبر کړي نو د مرګ څخه درې ورځې مخکې هم زما د سره دوه ورځې پر لپسې ملاقاتونه وسو. په ډیر انداز باندې د ژوند د اخر پورې هم اوف او نو کړو چې از نه جوړم یا دغه او پرون پاتلسم د دسمبر چې دای وفات شو د اخیره پر موږ سره او د کوټي چاونی په قبرستان کې میو خاو ته وسپاري او دا وخت موږ د فاتحه ناشتو او د د یاد د به خدمات په تل زموږ په ژوند کې خوندي وي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو لبیاراتک سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوب شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پریک دی او د ژوند دی پاتې کېدو او یوی مړی ډوډۍ د غټلو په خاطر نور هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخ کې پاړه سوچ هم نه وکړي. د دې هنرمندانو لړل یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاري چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخ ته خپل نوی کاروبار پیل کړی. ښایي استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه و کړی، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایی کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی. دی د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای پستونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقی کول بل کار نشی کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیر روژه ثوابي کې ده؟ زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وايي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وايي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شانو ویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ لامله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ تی نه واخله، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی ده هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شريعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہونا تو اجازہ بھی ہے وہ معنی نے بھی اوسر مقصد جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار زمک کارنا تھا تصویر اسلامی حکیمیت تک اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی بیت مقتول دے اتباع کو نو کم شے سے غیر شرعی اجازت شریعت اور تنوی افغانانہ بیت کے مقصد موافق زکر بھی سیدھا ایولوی مسئلہ تھا افغانستان دے شریعی نظام دے حکیمیت کے دور پار لیر قربانی ورکڑی.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو. خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او سازغږون کې ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي چې یو بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړی دي چې په تیر خبرونه کې د خاغلی سمندر د مراکې په لومړی برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبري واورېدې. دا اونۍ د مراکې په دویمه او وروستۍ برخه کې خاغلی سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګر چې دې دعوه نه لرم دینی سواد مې ډېر کم ده. یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټي، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه ستا نو تاسو ته کنه. موږ ډیره لرغونې زړه نسخه له 2000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره په خلا سي، دی د وې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره وړی، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ آغا یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روان نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریس سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریس ته اوړو. روحي دریس دا ده، مثلا خو موضوع ډیره واړه و، څوک بل ډول تفسیرې روانخلي. مثلا دغه ده، آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولی که زه تاته درځم چې دا په متن واړه وتی نه شي اړولی، نو دلته دی چې زوایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي، د غږونو سره پخلا سي، د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابل لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب ته ده، موږ متاسفانه د زمان او ذهني ویش اسیران کړی یاست، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دې په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډه را وباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومان شي خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بېدیني ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده. وخت چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي، د هر شیبه دونه عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت.
استاد موږ یو کار په دعا ختموو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا او د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي و هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډېره ښکاره نه وي، ډېره مستقیمه نه وي، ډېره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي، او هغه څه چې د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه، هر څوک دا نشي کولی. که یې نشي کولی، کوم عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي.
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړي، د حقیقت سره پروغه کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیچ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نسته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا یې رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه همدغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی راسره کړی وه چې قطه نه ولوستی خو هغه لیکلي وه دیوان دی له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوسته زه په ټکې نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډاکتورا لري خو ورباندې کمنټ لیکلی وي چې وفا دې څنګ کې نه ناست نیسي ویلی، خو زه تاته په شرط وایم هېواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پر څه سه ادبي پوهه ډېره ښه ده، خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه که زړه دغه که انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهن برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي یا د ما ډېر خوښېږي او زه خپله په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده، موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملار لطار پتار دا لهر چا غلط لار دا د تیارو مارنگی خوری دیوی نبلوی ستوری لکه کاغ کڑنگی شوی تور وریزی ٹنگی شوی لار که کند تباهی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبدی ترشپولا روغ نورسی ٹولا د تیاری لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی در میش پنکیا چشوی پا تیارو کی نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو کی بد روحونا پا چجو کی زړه چاودون که شان مزل ده ملپ مل گمان ده غل ده نه ده لار چوک رهبر شتا نه رهبر باندی باور شتا ده رمیش پنکه راشا تا ده لار رهنماشا ده غفلت بدی ترچووی تا بیداری که ویده شوی ولی تراخ کارا نشوی
درمیش پنکیا چشوی تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیا شوی خوری شاڑی پختون خواباند تورتم ده یو بی شور شان ماتم ده غر و سم غلی غلی لکه مڑی سانی ولی نش پنکه نی آواز شتا نه اوس چا د شپیلی ساز شتا یو نا چپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده رمشوری بیش پنکه یا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکایا چشوی در امیش پنکایا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پا گڑا کا نوی جوان پا که پیدا که بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانوی وجغورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی
بینی مبادی هلت ده بیان ده هر شمه